ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند تایر روشان په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندهار د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې بشپړ چمتووالی نیولی او هغه تېروتنې به نه تکرارېږي چې په عمومي انتخاباتو کې تکرار شوې. همدارنګه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی. د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن لومړنی کور پرانیستل سو، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه. عبدالله عبدالله د کندهار د مخکني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د قتل او د هغه ولایت د مخکني د امنیت امیر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې، او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو داد ولری چې موږ شهالت یو د قاتل د دغه حادثې د سیویلو پخ ده. داسې سرسری کار نه کړو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې څرګنده سوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پاکستان کې طرحه سوې وه او له هغه ځایه رهبري سوې وه. د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري. په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه ته کله مخکې نیول سوی و. چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمان پر دې خبرینه دي کړې. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل سو. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې د ښځو لپاره د امن کور د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې جوړ سوی، او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کېږي. د امن په دې خونه کې به هغه ښځې اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کېږي، کورنۍ تشدد ورسره سوی وي، یا له کوره د تېښتې په وخت کې نیول سوی وي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو، داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو. یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
د اورزګان امنیه قمندانۍ وایي له ښځو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې، او سږ کال یوازې 40 داسې پېښې ورسره ثبت سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه 4 بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي. دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په 6 انتخابات کېږي د سیاسي سیاسي اندیښنو د زیاتېدو سبب سوې ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې کار عاملان به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسېدو لپاره به یې حکومت هر ډول څیړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیشه بللې او د عدالت د تطبیق ژمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیشه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندي دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فرشته جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه تیوشتون و نیوشتون د انتخابات نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز و محلات کې تکرار شد، هغه ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسه و 12 نفری.
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونه به وروسته په یو ریپورت کې واوري. همدارنګه د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان لمشر یوسف رشید سره غږیدلی یو. د نوموړي مرکام دراورو هڅه به وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې. اورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي. د واشنګټن او مسکو ترمنز نوی جنجال پورته شوی. یو کله سر غونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه تیوشتون و نیوشتون د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز و محلات کې تکرار شد، هغه ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسه و 12 نفری قندهار ته چې د هغه ځای به نږدې نه سیوري دا هغه مقدماتي امادګیانې وي. ولې جمعې ورځ به موږ دغه هیئت نورم دې ځنه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کو چې تر څو دغه بدې ترخی تجربې چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان د میاشتې 28مه کېده، له کندهار او غزني پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول، چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رایې اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې، او د رایې ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رایې اچونکي سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره په بندو مرکزونو کې د رایې چونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو رایې شمېرنه پیل شوې، او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 29مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دې کمیسیون مسؤلین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې، او دغه شکایتونو څېړل پیل شوي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روانه وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رایې چونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رایې چونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رایې ورکوونکو په شمېر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی، او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي دی، که د کورنیو چارو وزارت دی، او که خاصه قطعي دی دواړو ارګانو، که د ملي دفاع وزارت دی، هغه ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس سرداونه په دې روانه ده چې چېرته هغه تکافو نه کوي، تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسئول کیږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دې وړتیا لري چې هغه د وخت او زمان سره انسا او دفع.
د کندهار په ولسی جرګه کې 1100 لري چې اته د نارینه او 3 د خځو لپاره ځنګړي شوی، او دغه 1100 لپاره اوس مهال په کندهار کې 112 تنه نوماندان مبارزه کوي چې 99 نارینه او 14 خځې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې. البته او وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو د پام دې موضوع باندې، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله مند دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله مند
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د 28مه میزان او د 29مه میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، د دې کارکوونکي بیا هم تېښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، د دې دستګاوې د بایومټریک لپاره فعال وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکام تجربه ده تیر د اتویستان د میزان لری، په دې معنی چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې ټاکنو کې دوی خپل هغه مسئولیت په سمه توګه ولوبوي، او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. مګر دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي، ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستان د میزان دوی واده راکړه چې په 29مه میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په 29مه میزان ملبد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانستل شوله، او ځینې کې په ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ول بیا هم هلی مندی دا چې کمیسون واقعا متوانی چې خپل هغه ژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی په پاتې ویشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول، تخنیکی ستونزې موجودې وي، په نهه ویشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې. که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسون باندې د اندو سم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کله خبر سره خبرې وکړي له بده مرغه، خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه چې کمیسون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکي کې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي، نو دا به د خپل د کمیسون لپاره ډېر سخت او میږي. حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت وسمش ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه خصنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې ورسته پیښې ته په کتلو سره د پزند انتخاباتو تر سره کېدل چې دیوی هفته لپاره ورسته شول، دغه ټول مسایل ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي کنه، د خلکو برخه خصنه کم رنگوی؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15,000 نفر چې نوم لیکنه کړی دا ټول شایونه توانیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولی بیا هم تقریبا هغه پیښه چې په قندل کې پیښه شوې وه، رامنځته شوې وه، دغه د جبران لپاره ځینې هڅې تر سره سوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کار کوي، ولی د قندریان لپاره شاید د منورو وړ وي. نو تر یو حده پورې د څه هغه دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بس روحیه واخلي، ولی هلمندي په دې کې ده چې کله موږ امنیتیز وکړو واقعا وتوانیږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی رشید وو چې د انتخاباتو په ځانګړې توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکنډي ولایت کې د بادامو حاصلات خصوی دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او د بادام ګل د کنګل کېدو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادامو حاصلات دیار لستنو ته رسیدلې دي. نوموړی وای دایکنډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بلابل ډولونه لري او له افغانستانه بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جیره بزمکه کې 24 ډوله د بادامو ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بلابل ولایتونو کې په دې برخه کې له باغلرونکو سره همکاري کړې او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغې خونې مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالی مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بېلابېلو برخو څخه 25 کسان پکې روزل کیږي، او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 850 او 1 لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل، او همدارز په شهزاده سرای کې د جنو بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 28 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسی پونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 528 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړیوال مبصور اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1980 کال له تړون ووځي، د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا دا پریکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همداشي بره سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1980 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پریکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پریکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیرته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یو نوی سیالي رامنځته کړي. او دغه راز د په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سیمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سټارټ ټریټي په نامه یا نیو سټارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوی ورشن دی، امریکا لا د مخه د په خبره هغه ورشن نوته دی. او کشیر ته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي، که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقو نه د وتلو پریکړې کوي چې دا پخپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگتن او مسکو ترمنځ د دې شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا یې پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکي لږ پوهوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 نیولې تر 5000 کیلومتره پورې واټن ویشتل شي او لزمکې لانچ کیږي، یعنی لزمکې توغول کیږي. دا که څه هم روسان وایي چې داسې توغندي دوی نه لري چې 5000 کیلومتره واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو د دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوی او ټاکل شوی چې په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. واغې نو وروسته بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سټار ټریټي په نامه باندې د دې میزایلو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې په هغه کې هم امریکا شامل نه ده. امریکا ویلي چې په هغه کې به شامل نه اوسیږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ټرمپ له دې تړون نوته، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د ده په خبره ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل اوسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1980 میلادي کال د اتومي تړون پر موضوع د دواړو لورو دریزونه را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. د آزادۍ راډیو ده.
آزادۍ راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ دیری نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په غوربان کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسلهونه راشي هم دوی باساج نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول ګډوډ شوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه ګیله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
ہلو دادا دې رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا امانزم د قوتونو د دوه ملیوا د دریم کنډک د منصبینو نه یو تن خبرې کوم. درې میاشتې کېږي چې زمونږ ماشونه بند دي، مونږ مشکلات ډېر لرو. کله چې زمونږ امانزم یعنی نظم عامه وزارت دفاع مربوط شوه، زمونږ مشکلات ډېر دي. زمونږ ماشونه په وخت نه والے کېږي. د شپږو میاشتې راهیسې زمونږ ماشونه ټالی دا دریمه میاشت رابره ده، زمونږ ماشونه نه دي حواله او مونږ مشکلات ډېر لرو. کرایي کورونو کې اوسېږو، د برق مسبیلو مصارفو نور مصرفونه مونږ لرو. تاسو مسره مسخه هیله کوو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي، او مونږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب واورو. که نه نو زمونږ خپل ماشونه زر تر زره غواړو. تاسو توجه نه ډېره مننه. الله مو مرسته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران، د ولسي جرګې غړي، قومي مشران، مشابرین او د ده مرستیال محمد محقق ملګري وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو. په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. ښاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وو چې د په هغه ورځ را نغللی شو. ده وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. ده د بېلابېلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډول د کندهار د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشیني ښودلې ده. ده وویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي، ښایي یو هدف یې دام و، خو د ښاغلي عبدالله په وینا دا حساب یې نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي یو نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. ده وویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی، او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصد دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لکه زه چې ژوند هیچا سره پاتې کیږي نه. یو لمحه هم فرق پکې نه راځي. د چا وخت پوره یي په ازل دا وخت اخوا دې خوا نه کېږي. خو افتخار به دغسې کسانو ته دي چې هغوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دي، او دا جنرال عبدالرازق شهید دغسې اوسي.
نوموړي یو وار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه، او همدارنګه په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټکې 10,000 منډې جوړې کړې. صفي الله ستانکزي په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنۍ لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشمې په ورځ په ویشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنۍ لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 259 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزی او 48 نیمه سلیزی وهلي دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ تر څنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزی وهلي دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریز. موږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. اوس هم فرشته چلال صاحب په سټوډیو کې دا افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تر اوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن کندهار ته ولاړ. هغه نن په کندهار کې وویل چې د افغانستان حکومت په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه سرسری څېړنې نه کوي. هغه وویل چې په دې ارتباط جدیدی او تحقیق کوي. عبدالله وویل چې په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل سول او والی سخت زخمی شو، پر افغانستان څرګند تیری و. د پاکستان حکومت د طالبانو قمندان مولا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه اته کاله مخکې په خپل کور کې په کراچۍ کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی وو او نظر بند وو. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې نن ازادي راډیو ته ویلي چې مولا برادر تر خوشی کېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو سره کتلی دی. د سرچینې ویلي چې هغه د بډوډو ناروغي لري او صحت یې ډیر ښه نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر رسنیو ژغ کړی چې خپل نه ختمیدونکي دښمنۍ دی بس کړي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه ورستول شوی دی.
د سنو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. و سم رازو ډرامې ته.
یو کلی زر غاګونه،
یو کلی زر غږونه. ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ښار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
شودی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بار پتی انگور بخوا گوی خو نا داسه نده.
خدای داتا پروژه ماتی که ده تنگ ده بار پتی انگور پجو را واری دل
حاسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونا ده بار پتی لانگورو نام خوا گدی. زکا چی تازه لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی.
ماویل بلا خبره بوی اچ داسی صفتی نمی کوی.
زود بود ماشا بلا خبره همشتا.
خا بلا کما خبره ده؟
یار گل پری پا غزره ترور بانده می سخت جلو خوگیگی. زود بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچوال.
کما زره ترور؟
سنم گلت رور در تا یاده و تو زل استاپ لارگنه کرا لاره چی خیخی ور سره وکی خوزرو دی بادماشا تاسی او نانا ورطا وایی
خا دا خبره دا پاقی خوراکی بنده خوزمام در جرس وزی خو خدای دی خیر که اوز بلا خبره پا منز که را غلی دا
زرو دی بادماشا کما خبره
دست دا چه دی پلار میو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خزا اولادون لری اوز لکه چه دی آقا هم زرو دی چه بزرپری مرکاو که وی بسم الله بسم الله
نه نه پامچه آقا زارو سری دای ورنه که گوره زده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو آقا دی دنیا دی معلمه خبر آیاده که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
آه گلپری تلا چونه هر جنه زده بادموشا زا نهی در توایم
تو از دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تز رو خورم
آقا دین خبر ای چه در تکولا زرو دی بادموشا آقا دا لکا و دنجلی دوا دا خبر ای چه پکیه و
خا خا را یادش و آقا خوی ویل چی دوا دل پارا دا شرطه چی لکا و دنجلی با پیو بل رزاوی دای هم ویل چی دوا دل پارا دا سپادب کیو بل سر لیدلی همشی
دخ خا اوس نو تا داسه وکا چی زرو دی بادموشا که خپلا خورس را ورطا نه چوی دا خبری تکی پا تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی چنگ داسه نا کراره چرم بایم در سارا دی او صندوق لطاوی
وی اسلاما بیره می ده دبانده بشی فقط رو را تولاره وی
چیر تا روانی
اسلاما تو څومره ډیر پختنی کوي شفقی تر سره د باغ پټی ته ځم هلته صبر راټولو
ښه خیر دی سبا به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلاما خیریت خو به وي
وارخطا کېږم ما خیر و خیرت دی اسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چی څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښته یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلې خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای
پلارګانۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلاما زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ د څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبي بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دی پوهېږي
وایم په برکت شې طیبي بیبي
ګوره قند آغا دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې او دغه دوی دانې بده ځان ته وساتې. ښه
ځان ته وایم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي.
قندغه دا یې زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغه او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا کور ودان، خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده. تاسو خو ماتم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسا ګله منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه یې. ته وایې ښه
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب سم ځواب دا دی، ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه
مولوی صاحب خو نام خدای دی وی هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایې ښه له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې ښه
د درنه اردوونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي رادیو څخه واوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانه او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي. د دې تر څنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، کولی شئ په خپرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړئ. درنو اردوونکو، د دغه خپرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0 99 45 30 او 0 22 25 50. د دې تر څنګ چې په خپرونه کې ستاسو نظرونه خپرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپام دې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري، خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ که پښتنه هم مطرح کړم، زموږ په ټولنه کې بیلابیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور و، څه کولی شي؟ د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه. ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغه ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل اغا د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چا کتلی شو چې ځوانان مثلا یو بیلګې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډېر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي یو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه، تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډېر ښه او ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډېر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. مونږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1960 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کوم هغه یې وکاروو او بېرته خپل مملکتونو راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه یې پایل وکړ. په کلو کې د علماو نقش دلته ډېر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپله سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو راسره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت تشاجول ولسوالی سره په تماس کې زه درانسر تا او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
ډیره زیاته
مننه
خیر اوسې دوه خیسه مهرباني کا همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون دغه ټولو حرکتونو راوستی دی لنډ نظر دی واورو مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو ترلاسه لاندې ټولنه پر سمه شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ماتحتو عیال وراره کاکا زوی
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوې چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي زمونږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و ولې دومره جګ دی که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو د څه شوي دي عملا یعنې د دې وراخوا چې په اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو
خدا یو داسې بد عنانه پاته ده چې د دې ورکېدل ډېر زیات وخت او کوشش غواړي دا یو ناوړه دود او دستور ده خو البته علما ټول نه قضي وایي ودې ته وایي چې دا یو ناوړه عمل ده دا باید پرېږدو او بیا ولور وانخو د زمله ورماته نه کو بیا که ولور واخې هم دا باید د انجلۍ ته ورکړي ځکه چې شرع د انجلۍ حق ده خو انجلۍ بیا هم ځوان ده نه غواړي چې خپل میړه یا وخارج ته سفر کول ته مجبور کی نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله بیا هم
دا دی چې یوازې دوی همش ویلي دي او تبلیغ کوي ډیر مننه بل اردن کې تالند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړی لند موضوع پړه ک نظر راته وای
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای.
وعلیکم السلام ډیر مننه بس ستاسو پیغام اورو.
مننه نو ډیر ښه موضوع ده او علمان او قومي مشران مدني فنان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري
جناب زدران تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو
بالکل خو خر زبا دغه خپل نظر د توړان بکم نو زمون په سیمه کې کړی دی خو بیا هم نو په دې شر باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې شي وي ډیر داس وو دغه د لاند د ولور په اړه کې نو په هغه ته عقل کې به یو ټاکلې ولور وټاکلو خو کله به چې جانب مقابل سره جوړېدل او هغه په کومانس کې بل ولور ټاکلای وو نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو نو داسې چارین کله پیښیږي خو کله
د ایمانه او کومې برغلي کېږي
بالکل کیږي بالکل کیږي جناب زدران صاحب کچیری قومي مشران او مدني فعالان پر احتیا وکړي یعنی هغه با تعلیم کسان او هیوادوال سره ملګری وي او یو ټاکلي جرمه کوي نو هر هغه نوړه د سر باندې نو ان شاء الله دغه ټول نوړه د ذمہ ته پدې پاتې
ډیر مننه تنګوال سي محترم تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو بل اردن کو ته لاند وخ ورکو چې د خپل سیمې هغه حال به هم راته وي چې دوه ټول هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې د مورته اشاره کړي چې نتیجه راوړي کنه او یاد د وړاندیز بچي مهرباني تاسو نظر اورو دا وخت تاسو را سره ازادي رادیو د مهرباني اردن کې را سره خو خبرې نه کوي که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي نو کېږي 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمېرې ته راته پرېږدئ تاسو را سره مهرباني مهرباني وعلیکم السلام کوم ځای نه د اړیکې نیولې اردن کې خبرې نه کوي لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخاب وي چم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردن کو نوبت تاسو نوې اخیسته مهرباني دا اړیکه قطع کوو بل ته ورزو تاسو را سره یې د دې موضوع په اړه تاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو مهرباني
اول محترم سب خان زدران صفات السلام علیکم باندې را د ټول کارکونکو او اردوونکو ته تاسو ته سلام علیکم سلامونه
ډیر مننه قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی نظر دی ورو
تشکر ډیر سمو زو مو ټاکلې د خبر ته کوم خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلحا او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمه یې ټول ته یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کسام چې ایمان مور غوړي ولي وای سغه شی چې عمل نه کوي خبره دا خدای دې وکړي چې دا موضوع دا کو تاسو زحمت کاږي رسنۍ ممثلین ولیکن خدای دې وکړي چې دا موږ د سسې ټاکلې موضوع په موږ کې جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو او بانډو خوراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر راټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې آگاهی ورکړي او په هر عرصه کې دا ناوړه دودونه او رواجات او خرافات چې تقریبا د 150 کال را پدې خو په موږ کې شته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا آگاهی خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې که جریمه وز شي یعنی ملکان د دې سره مغږی وي علما همدارنګ ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکړي. نو دا آگاهی نه سړی ورتیر شي څه کولی شي؟
آگاهی نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسنظر خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسې. ډېره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملي اقدامات باید وشي او عملي اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې هغه ویل چې هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغیر لپاره مثبت تغیر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکولی شو. نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیزو رسنیو فیسبوک ته راغلي.
لویه پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې د بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونو
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً 15 لکه 6 لکه افغانۍ نو که د 15 لکه 6 لکه افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همدارې موږ او تاسو په خپله ټولنه کې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د واده مصارف یو دارالیتام یتیم خانه باندې مصرفو یا د 50 نفر یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغه سي یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالی راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابېږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې بېرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتما زموږ اوریدونکي هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغیر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسو درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیره مودی 0 8 9 0 1 8 0 1 8 دا شمیره استاسو غک پاتومات ډول سپتوی او استاسو زین خنزرونه مونږ پراتون کو خبرونه کې درته پرو خو نن
موږ چې خبرونه
وکړم ده ک یو بل عملی اقدام تراشو لکه ما چې لمخ کې توخی سه به قاری سه پښتون هم پښتنه وکړه فرزن نکاح کیږي واده کیږي الته جانبین پختل شوی دی الته فرزن کله چې دا ایجاب او قبول دغه مراسم تر سره کیږي دا ولور دغه موضوعات الته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري الته دا مسلې کیږي کنه
اکثرا په دا مسائل کې چې موږ لیدلې دي په دا پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسائل تر ډیره پورې یادېږي
سطحي یادېږي کنه پلټنم کیږي چې روغتیا څه دی حقیقت
یار فقط یادېږي او دا چې عملی هغه تر اوغه پورې د دیموګاتا سره د ټولنې ډېر لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د سطح ټیټوالی ده هغه تعلیم کړده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کیږي او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي ولوار خلک نه غواړي یا مثلا
زم چې تر ډېره خبر شوم یعنی یوازې یادېږي آیا په یوازې یادولو دودي هغه ټولنیز مسولیت دینی مسولیت دا پوره کیږي
نه پوره کیږي مګر هیله راټو کوي هیله را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي یو ایډیا او نظریات را
نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرزن ول ستلس کاله تلويخ کاله بم پرېږدو خدام داسې روانه ده د لړۍ
بل اخر عمل اوربند شروع کیږي عمل اوربند شروع شوی دی دسه نه ده چې بیخی نه ده شروع شوی په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی کارونه شوی دی یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي اول قدم نه دا قدمونه دي چې همدسي وړاندې دي
ډیره زیاته مننه پم دي هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ د یو هوسا ژوند خبر خمنو پم دي هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و لته سي قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه درنوردون کوله تاسو نه مننه خو که نظرونه مو پاتې وي موږ شمیره بیا تکراروم 0 8 9 0 1 8 0 1 8 شمیره تاسو غوونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي خبرونه ترسو باقی مو په پاک خدای سپارم د خدای پامن
مننه
استدیو پیاک برنامه خبری نیمروز